پکتی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا سجی رادیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر تاسو کوربم السلام علیکم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحبای را سره مرسته کوي تر خبرو نورسته کابل ته ورځو هلته مو د اور لګې دولې وی پیش خبرو چې پولیسکونو کسانې ټپیان کړی او د څو تنو ژوند یې اخیستې دی خبرو ده رضوان مراد اوروي
السلام علیکم یو افغان چارواکی وایي تیر شپه په کابل کې د اور لګیدو په پیخه کې درې کسان مړه او لڅلوېخت زیات ټپیان شوي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستي تنظیم شوي حمله وغندلې او په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو او چین چارواکي راتلونکې دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبرې وکړي خبرونو تفصیل د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی تیر شپه په کابل کې د اور لګیدو په پیخه کې درې کسان مړه او لڅلوېخت زیات ټپیان شوي دي د اور په عبدالحق څلور لارې کې د تیلو په یو پمپ کې ولګید د امیر روغتیا د وزارت وین وحید مایار په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
زخمی شدن سه تن هم شهید شدن زخمی به اثر وقت به شفاخانه انتقال شدن تحت مداوا قرار گرفتن قابل داری است که 6 تن از این مجروحین بنا به وسعت فیصدی سوختگیش و همچنان عمیق بودن جراحات سوختگیشان اینا وضعیتشان وخیمه
د کابل پولیس ویلی دی چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستي تنظیم شوي بریدونه وغندل د شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي دغه شورا ویلي وسلوالو طالبانو د دوشنبه ناوخته په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو موقعیتونو کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې دي په دې حملو کې لږ تر لږه 20 افغان پوځیان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی یو وار بیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هره بڼه وي نړیوال سولې او امن ته جدي خطر دی د اروزګان سیمه ییز امنیتي مسؤلان خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د بارانې ځواکونو په یو هوایي برید کې د پولیسو یو پوسته په نښه شوې ده چې له امله یې شپږ پولیس ټپیان شوي دي په اروزګان کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قمندان زین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه برید تېره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز ترینکوټ ښار اړوند په کوټواله سیمه کې د ملي پولیسو پر یو پوستې کړی دی د نوموړي په خبره دا برید هغه مهال شوی چې بهرنیو ځواکونو په دې سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات کول د اورزګان پولیس وایي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا دغه پوسته په خطا کې په نښه شوې ده هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غوښتنې ملاتړ د ماموریت له مسؤلانو سره خبرې وکړو خو تر اوسه پورې له څه ویلو ډډه کړې په پام کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو چین چارواکي راتلونکې دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبرې وکړي دوی هڅه کوي په تجارتي برخه کې هغه کړکېچ کم کړي چې په نړیواله سطحه یې بازارونه اغېزمن کړي دي د چین د سوداګرۍ وزارت نن ویلي له امریکا به یو ډله چې مشري باید د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازی جیفری ګیرش کوي د هغې مهمې اجماع پر عملي کولو بحث وکړي چې د امریکا ولسمشر او د چین ولسمشر ورباندې تیر کال موافقه کړې وه د چین د سوداګرۍ وزارت وایي دواړه لوریو په هغه تلیفوني مکالمه کې چې نن شوې د دوه خبرو نیټه تایید کړې ده وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي تیر کال واشنگټن او پیکینګ په یو تجارتي جګړه کې ښکېل شول چې هر یو د مقابل هیواد پر تولیداتو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت تعرفه ولګوله یو نوی نظر پوښتنه ښیي چې د فرانسې درې په څلورمه برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل ماکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي په دې نظر پوښتنه کې چې پرون پنجشنبه خپره شوه اکثریت برخوالو ویلي چې دوی د داسې اقداماتو غوښتونکي دي چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو سبب شي په تیرو دوو میاشتو کې د ماکرون او د ده د حکومت پر ضد د ژیړ واسکټو په نوم مظاهرچیانو اعتراضونه وکړل دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې ماکرون پر تیلو د مالیې لوړولو پیشنهاد وکړ ولسمشر ایمانویل ماکرون په تدریجي ډول پر تیلو د مالیې لوړولو له ملاتړه لاس واخیست او داسې اقدامات یې پیشنهاد کړل چې د کورنیو عوایدو له زیاتېدو سره مرسته کولی شي په نوې نظر پوښتنې کې 15 په سلو کې برخوالو ویلي چې له حکومت څخه راضي نه دي حال دا چې دغه فیصدي په اپریل میاشت کې 59% وه او یوې امریکایي ورسپانې خبر ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې غور کوي چې پخوانی ډیموکرات سناتور جیم ویب دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکي او کنه. نیویارک ټایمز دغه راپور پرون پنجشنبه خپور کړ چې د ځینو چارواکو په حواله پکې ویل شوي د ولسمشر ټرمپ اداري چارواکو له 20 کلن ویب سره د دفاع د وزارت د مسؤلیت اخیستلو په اړه تماس نیولی دی. دا مهال د بوئنګ شرکت پخوانی اجرایي مدیر پاتریک شنهان د امریکا دفاع د وزارت سرپرست دی. د امریکا پخوانی دفاع وزیر جیمس متیس 13 میاشتې ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو د اعتراض په ډول له خپلې دندې استعفا وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د کابل په عبدالحق چوک کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو شمیر شایي زیات شي. وړاندې تفصیل اوریدلی شئ. په کونړ کې په لسګونو زره ماشومان د پولیو یا ګزرن له واکسینه پاتې شوي.
خصوصا دغه نوې ګروپونه چې راغلي دغه خو ډېر خلک دي، نو سره د خلکو ټول رسمي حکومت فعال پښتانه ټول ماشومان ته 3000 ماشومان پاتې دي.
په غزنی کې د سیژون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه شوې. په دې اړه له وی ډاکټرې سره غږېدلی یو.
علت دادا سی اوس سی دا رسانی ډیری سوی دی او بل سی دا واکسینونه دی، د خپل واکسینونه سی دی دا ډیر زیات غشول لري.
په افغانستان کې به د ټابي پروژې په اړه هم واوري.
پنځه ولایتونه 2016 کې عملا د ټابي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې په بین حکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي.
د زماره یا زما حق په پروګرام کې پر دې بحث لرو چې څنګه د ولسمشر د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ځنډیدلې. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې په کابل کې د اور لګېدو په پیښه کې 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 4 نور ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت په وینا د 6 کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کابل پولیس پیاوی د اور لګېدو په اړه څېړنې روانې دي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
شیورته محترم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په کابل کې د اور لګېدو په پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 4 ټپیان دي. شیبه مخکې مو د دغه وزارت له ویان وحید مایار سره خبرې وکړې، نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورکړل. دای وی د اورلګېدو دغه پی خاطر شپه عبدالحق څلور لارې کې رامنځته شو چې 4 ټپیان شوي او 3 نور پکې وژل شوي. ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي او د یادونې وړ ده چې د شپږو تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای اور د تیلو په یو پمپ کې ولګېدو چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور شو. تر اوسه د اور لګېدو پیښې د علت مشخص شوی نه دی، خو کورنیو چارو وزارت وای په دې اړه څېړنې کوي. په همدې حال کې د کابل د جنایي پولیسو د څېړنې رئیس محمد سالم الماس وویل چې انساني تلفاتو تر څنګ دغه پیښه مالي زیانونه هم اړولي. ښاغلی الماس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د تیلو پمپ د لمنځتلو تر څنګ له سلویښتو ډېر اپارټمانونه هم سوځېدلي. ښاغلی الماس وویل
تقریبا 43 اپارټمان سوخت او 2-3 نفر شهید داریم، تقریبا 30 نفر زخمی است و 6 واسطه موتری که در چهار اطرافش بود اونا عریق شده.
بله، د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د کابل ښار د خیرخوا په نوم د الکترونیکي او د کور سامانونو د پلورلو په یو مارکیټ کې اور لګېدلی و چې په دغه پیښه کې په سلګونو دوکانونه سوځېدلي ته د لسګونو میلیونو ډالرو زیانونه رسېدلي و. بله شیبر صاحب.
بله ناجیه جانې، هغه د خیرخوا مارکیټ ته چې تاسو اشاره وکړه، له هغوی سره بیا د افغانستان جمهور رئیس له هغه دوکاندارانو سره وکتل او ځینې ژمنې هم وکړې، خو تر اوسه پورې داسې راپور نه لرو چې له دوی سره څه مرستې شوي دي یا نه دي شوي. دغه د کابل د دې تازه پیښې د اور لګېدو د پیښې په ارتباط تر اوسه پورې د پولیسو داسې څه خبره نه ده کړې چې ممکن کوم جنایي څوک د دې تر شا وي یا داسې جنایي پیښه وي.
بله، د افغانستان کورونا چارو وزارت سره چې مونږ خبرې وکړې دوی ویل چې تر اوسه پورې د دغه اور لګېدو علت مشخص نه دی، خو دوی څېړنې کوي چې له څېړنې وروسته به معلومه شي چې د دې تر شا څوک لاس لري.
دغه کومه دنګه ودانۍ چې اور پکې بل شوی دی، په دې کې تر ډېره پورې دفترونه او کنه خلک اوسېدل؟ هغه کوم ژغ چې تاسو راخیستی وو هغه کې ویلي وو چې اپارتمانونه سوځېدلي دي؟
بله بله، موږ چې پولیس سره خبرې وکړې او د افغانستان عامه روغتیا وزارت سره خبرې وکړې، دوی ویلي چې تر ډېره ټپیان ملکیان دي او دغه اپارتمانونه چې سوځېدلي تر ډېره د ملکي خلکو وي.
ناجا جانې مننه. ناجا صاحب ولې کابل د اور لګېدو د پیښې په اړه تاسو سره معلومات شریکول؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د عامه روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د پولیو ضد واکسینونو څخه تقریبا 1500 ماشومان به برخې شوې دي او له واکسینونو سره د یو شمیر وسلوالو د مخالفت لامل کېدای شي د کشمیر نور هم زیات شي. د دې موضوع نور تفصیل له کونړ د روح الانوري پر راپور کې.
په کونړ کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صاپی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو کمپاینونو په پرتله اوس په ځینو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره د یو شمیر وسلوالو ډلو مخالفت زیات شوی دی.
نورګل مزار دره، څوکۍ دی وزل دره، د نارنګ باډیل دره، د وټپور کورو او د چپر او د ساحه د فاټ کړنګل او ټوډه کو کلای ګلو کندارو او ګډی ګرام ساحه شوري چلامو لګي صاحب په چپ دره کې مشته دی. او مرور کې سرکانو کې د دانګام کې او ساحه شته دی. خصوصا د نوې ګروپونو چراغلي دغه خو د خلک جنو سر به خلکو تور رسي حکومت خپل پښتانه.
هغه وای د همدی وسلوالو ډلو مخالفت وجه ده چې یو ځل بیا له واکسین د پاتې کېدونکو ماشومان شمیر مخ په لوړېدو دی.
ټول ماشومان ته 10000 ماشومان پاتې دي.
دینی عالمان وایي د واکسینو مخالفت کول هیڅ ډول شرعي جواز نه لري او همدا واکسین په ټولو اسلامي هیوادونو کې ترسره کیږي. مولوی نجیب الله حقیر وایي
د واکسین په شوار کې چې کوم امراض شامل دي هغه خودلې ده چې دغه امراض وقایم شوی ده او معالجه هم شوی ده. بنا موږ غږ کوو چې د اولادونو په حق کې باید مشران ظلم ونه کړي، دا غي په دا حق باندې پخې کې نه دي. کوم څه چې اسلام ورکړي، د سیاحت اصول ورکړي، هغه باید کما حق هو هغه ته ورسول شي. موږ بیا هم غږ کوو چې افراط او تفریط چې د انسانیت او اسلامیت د دوه لپاره زیانمن دي، پاغه سالم الله ربانی چاغه هم زمونږ اسلامي ټولنه او هم اسلامي شخصیت روزل شي په پام کې ونیول.
خلق وای ټولي وسلوالې ډلې او ولسونه دي ماشومان ته د واکسینو د ورکړې زمينه برابر کړی.
ایمانو ګل خان صافی، واکسین ماشومان لپاره ډېر مهم دي ځکه دغه ژوند ضروري دغه فل نه بچي پرې باندې او کوونه شنو ډېر نقصانات لري ځکه ماشومان فل شي د نایلاج ناروغي باندې کېږي. ډېر ضروري دی باید وشي، باید خپل الوازونو سره باید ظلم ونه کړي، خپل فامیل سره ظلم ونه کړي، خپل ګاونډي ماشومان سره ظلم ونه کړي، باید د زمينه برابر کړي. که دا هر څوک باندې باید په دې فکر وکړي چې دا یو دوا ده نو دوا خوړل کې خو څه ګناه نشته. د کندهار د یو تر شامل ګولې دم دوا ده، کله واکسین دم دوا ده، ډاکټر هم تشخیص کړی ده کومه مرض دوا ده.
د یادونه وړ ده چې په 2013 زیږدیز کال کې په ټول هیواد کې د فلج یویش مثبت پیښې ثبت شوې چې د هغې جملې نه یې درې په کونړ، یوه په نورستان، دوه په ننګرهار او نورې په قندهار، هلمند او روزګان کې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د وسلوالو له امله په کونړ کې لږ تر لږه 1500 ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې شوي دي. د روغتیا په ارتباط په غزنی کې روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې د زیږون پر وخت د مور او ماشوم په مړینه کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د ملکی شفاخانې په ولادي نسایي څنګه کې له ډاکټر صفیه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې کوم عوامل د دې سبب شوي. ډاکټر صفیه وویل
علت دا ده چې اوس د رسنۍ ډېرې سوي دي او بل سي د انسي یعنی مخکې له دې چې مو یو مور عمل ولري یا کله وخت سی بره شپخانی تر از یا چرت سی دا ډاکټر صاحبان سی دی او قابل صاحبان او نرسان دی ټول ته سی دا به شو وخت مشوره ورکوي مشوره ورکوي دی لپاره کې سی مخ کې سی عمل ولري کوچنی په خټه باندې دی به څلور ملاقات راسي دا دی اغه مند الله خاطر دا سی یعنی دی صحت خې سی مشکل ونه لري اما اغه مند کې سر درد دی ولري یا سی د کم خونه یا خو سی معاینات تکمیلیږي اغه کول سی اته ولري راسي اته ځل کول سی یو شپخانی تر راسي او بل سی دا واکسینونه دی د خپل واکسینونه سی دی دا ډیر زیات رول لري د خطر سی مور سی د کله سی واکسین تر راځي جټي واکسین سی د 15 ځل کیږي سل سال ته واکسین تر راځي اتمن دي سی د سی کارکونان سی د خبري وسره کوي د واکسین باره کې کله سی کوچنیان را ولي د استفاره سی د 15 شپږ واکسین دي سی د خطرناکو امراض له خطر دي د په وجه باندې سی د واکسین کیږي د تبیا آگاهی ورکول کیږي او دا بل سی د فام پلاننګ د یا تنظیم د خانواده سی یو مور باید څونه کال باید خپل د ماشومان په منځ کې فاصله ورلري یعنی د صحتمند ماشوم راوړي دا خبره چې دی ټول د لاس پلاسر کیږي او سبب دی کیږي چې د مندو او د کوچنیانو مړینه کم شوې ده
تاسو ویل چې صحتمند شزي باید دغه د عمله په وخت کې څلور ورځې روختون ته مراجعه وکړي او راسي او د هغه شزي چې هغه کم خونه یا مطلب سره درد کیږي یا ناروغانی هغه باید په دغه اته ځلې راسي د لدې پرته په کور کې باید څوک آیا شو خوراکونه وکړي نور
په کور کې سیدا کا لاسرسي نه لري اتمی ضروري نه ده چې دی باید غوخه واخلي دی په کور کې اتمن سیدا غواله دی غواله شیدو چې استفاده کولای شي لشدو چې لمستو چې لشدو چې لچکی چې استفاده کولای شي لکوچو چې په کور کې اتمن چرګان لري چرګي لري دی چرګان لاګي چې ام کولای شي استفاده وکي او کدی په کور کې سیدا اتمن سیدا ترکاری شي سیدا دی کری یعنی ډیر اسانه شي ان لکه لوبیا نخواد پالک دا ترکاری به شنو شي انده د پکور کې سي دا مثلا مڼې لري مڼو چې استفاده کولای شي کانګور ولري د دې شيانو چې دا ډېر شيان سي دي ټول په خپل سي دا د ډېر زیات کومک کوي سي دي یو سالم اولاد راوړي او د دې وجود ټول ویتامینونه او کم خونی دي رفس یو یو سالم ځوان ولري او یو ښه اولاد راوړي
ډاکټر صاحب مشر تاسو په بده ټولنه کې اوسو چې دلته د جنور او د خواشي په ټولنه کې ډېر فرق راځي خواشي دا ورته وایي چې موږ دغه شان نه خوړو مړې نه وي یا د چرګ واګي نه وو یا ځینې نور شان نه وي کنه دا شان نه وو موږ چې نه خوړو موږ هم دغه اولادونه راوړو تاسو دغه ذهنیت تاسو څه ډول جواب ورکوي
انګور چې د خپل خواښ سره باید همیشه وخت د مور په سترګو ورته وګوري ا د مور خبرې ته ووایي چې وو سیده تاسو وخت کې سی دغه شان خو اوس سیده خیر دا مم وکړو اغه خوکه خبر دی منی او داد اندی خصه دی مور دی خوکه سی احترام وسی انګور اټس امکان نه لري وخت لور ودیږي انګور راځي انګورم سی داسې د لکلور کله سی دی مستر صرف احترام وکي او دغه خبره تغوګونی سی او دغه خبره تر رد جواب ورنکي او سی وو سید مور خو مګرم دا شین به مسرو کو دی سی بازار ته زم دوا اخلم او دا شین به وسرو خرم سی له دوا ول دی شین او چي او اټس کله زه فکر نکوم سی خو بدونه او دا تخواله به دی فمنس کی راسی
د غزنی د ملکی روختون د ولادي څنګه ولادي نسای څنګه ډاکټره صافیا
ازادي رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له ترکیې سره په خبرو بوخت دی څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په سوریې کې کوردي ملیشې ونځپي اجمل اند موضوع تعقیب کړې ده چې دا مهال په سټوډیو کې راسره دی انسب په داسې حال کې چې ویل کېږي د ولسمشر ټرمپ د دفاع پخواني وزیر جیمز ماتیس له سوریې څخه د سرتیرو د ایستلو پر موضوع استعفا وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې موضوع کې صدری څرګند کړ
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ظاهرا په یوه ورستۍ مرکه کې د ولسمشر ترامپ د دې پریکړې دفاع کړې ده نو مول ویل دي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه پر ځای ده خو په عین حال کې د امریکا اندېښنې او په دې برخه کې لام د امریکا خپلتیا په ډاګه کړې ده نو مول ویل دي چې دوی د البته د نیوز ماکس په نوم باندې وی امریکایي خبری وی پانه ته په دې مرکه کې ویل دي چې دوی لا هم له ترکیه سره په خبرو بوختي څو ډاډمن کړی چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د کوردانو په وشلو او ځپلو لاس پوري نکړي پامپیو همدارنګه ویلي دي چې دوی بنې وازی دا چې د تورکانو خوندیتوب لا وبخې د کوردانو خوندیتوب له ترکی چارواکو سره په خبرو کې ډاډمن کی دوی به په سوریه کې د مذهبي اقلیتونو خوندیتوب ته لا هم کار کوي او د ویلي چې دا لا هم د امریکا د ماموریت یو برخه ده. پامپیو په دې مرکه کې دا هم ویلي دي چې دوی به د سوریه نه د وتلو لکه څنګه چې ډونالډ ټرمپ ویلي دي د پریکړې سره سم مخکې ولاړ شي، خو دا چې دقیقا دغه سرتیری به په کوم مهال ویش له سوریې ووځي د ویل چې په دې اړه د په خاطر چې فرصت طلب ته زمینه برابر نشي د دقیق مهال ویش نه پکوته.
البته ټرمپ هم ورن مورس په خپلو خبرو کې د ته اشاره وکړه چې د ځینې کسان وایي چې ځواکونه به په څلورو میاشتو کې له سوریې باسو، دا خبره ما نه ده کړې. ولسمشر ټرمپ دا وویل او ویل چې مهال ویش هم نور ته ټاکو.
یعنی پامپیو له خبرو هم داسې معلومیږي چې امریکایي چارواکي لکه څنګه چې مخکې ګمان کېده په بشپړه توګه خو به سرتیری وباسي، خو لا هم دوی وایي چې په سوریه کې یو ډول ماموریت او ښکېلتیا ته ژمن دي.
دلته یو بله موضوع دا ده چې ترکیه په سوریه کې له کوردي ځواکونو سره څه مشکل لري.
په سوریه کې وروسته لاغه نه چې د بشار الاسد رژیم په خلاف باندې د پاڅونونو راپورته شول، په دغه هیواد کې ځپل شوي کوردان د بیلابیلو ډلو په نوم باندې سره یوځای شول. دوی د ترکیې د وبخې د سوریې د ډیموکرات ځواک په نوم باندې یوه جبهه جوړه کړه. په دغه جبهه کې د کوردانو مختلفې ډلې او ملیشي شامل دي، په ځانګړې توګه د وای پی جی په نوم یا د خلکو د ساتنې په نوم د دی ملیشو سره ترکیه ستونزه لري. ترکیه باور لري چې دغه دی وای پی جی ملیشي د پی کی کی یا د کوردانو د کارګر ګوند سره اړیکې لري، کوم چې له ترکیه سره ستونزه لري او وخت په وخت تلته په بریدونو تورندي او ترکیه دی یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. رجب طیب اردوغان وخت په وخت وار په وار په دې باندې ټینګار کړی دی چې په سوریه کې به دی وای پی جی دغه ډله چې دا یادې خلکو د ساتنې په نوم د کوردانو دغه کندکونه چې دي دا به وځپي. نو اوس به وکتل شي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته چې سیمه ترکیې ته پاتې کیږي، ترکیه له دغه ملیشو سره چې د داعش په خلاف باندې جګړه کې مهم رول درلود او د امریکا د مهم ائتلاف یوه برخه وه څه کوي؟
اجمل اند مننه وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو او د سما رایه سما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات څرنګه ځنډیدلې. د برښنا په برخه کې د کاسا زر د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند د چابهار بندر او لاجورد لري، د قانون او پټرولیم په برخه کې ټاپي، د مسیعینک او د امو سین د حوزې د نفت او ګاز او هغه مهم اقتصادي پروژې دي چې د افغان چارواکو په خبره پرمختګونه پکې شوي دي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د لاجوردو له لارې افغان اموال عملا اروپای هیوادونو ته صادر شوي. د چابهار بندر به په نږدې راتلونکي کې صادراتو ته چمتو شي او د ټاپي د پروژې تخنیکي کارونه دمګړې د هیواد په 15 ولایتونو کې روان دي. کارپوهان وایي د هیواد روان وضعیت ته په کتو باوري نه دي چې دغه پروژې په ټاکلي وخت بشپړې شي. تفصیل له کابل د خان محمد سیند په دغه تفصیلي راپور کې.
افغان چارواکي وایي د کاسا زر د چابهار او لاجوردو د سوداګریز او ترانزیتي لارو فعالول، د ګازو د ټاپي، د امو سین د حوزې د نفت او ګازو او د مس عینک د سیمیزو لویو اقتصادي پروژو پلي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. دغه ستري سیمیزي اقتصادي پروژې د افغان حکومت بیلابیلو وزارتونو پورې اړه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو تاریخي لار چې تړون په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او پکې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د پنجشنبه په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
زمونږ نه لاریو د تیر د کارنټ د سیستم له لارې ترکیې ته حرکت وکړ او څو ورځې وروسته به په وارداتي موادو بار له همدې لارې هیواد ته راستنې شي. همداشان په راتلونکو دوو اونیو کې به لس افغاني لارۍ په افغاني پلیټ د هرات د ترغوندۍ له بندره ترکیې ته حرکت وکړي. له همدې سره د لاجوردو لار په بشپړه توګه خلاصه شوه.
د ښاغلي قوانچ په خبره د لاجوردو لار د هرات له ولایته پیل، د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې وزي او بل اخره ترکیه ته رسیږي. دغه په خبر افغانستان کولای شي چې خپل صادراتي توکي له همدغه لارې په اسانۍ سره اروپایي مارکیټونو ته ورسوي. چابهار د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ بل ستر سیمایز اقتصادي پروژه ده چې چارې په 2014 میلادي کال کې د درې واړو هیوادونو لخوا پیل شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار د بندر ساختماني او زیربنایي چارې د هندستان لخوا په چټکۍ سره پر مخ روانې دي چې د هند په ګډون به د جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل د دغه بندر له فعالېدو سره به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو له امله افغانستان هر کال سلګونه میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژه چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او د تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې په هرات کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا پرانستل شوه، د افغانستان بله ستره سیمهییزه اقتصادي پروژه ده. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پروژې پاپلاین له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې سکم 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پاپلاین په کال کې د 3 میلیارد مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال څه کم 400 میلیونه ډالر حق العبور ترلاسه کړي. دغه وزارت دا هم وایي چې د ټاپي په پروژه کې به د افغانستان شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. ټاکل شوې وه دغه پروژه په 3 کلونو کې پلی شي، خو دا چې کارونه د هېواد امنیتي وضعیت ته په کتو تر کومه پر مخ تللي، د قانون او پیټرولیم د وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په اړه وایي.
په تخنیکی او په حقوقي برخو کې ځینې پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د سخت ساز لپاره یعنې موږ ور نږدې کوي، نو دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو. 15 ولایتونو 22 ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي کړو.
سربیره پر دې ښاغلی مطفی د مس عینک د کان پروژه هم د هېواد ستره سیمهییزه اقتصادي پروژه بولي چې تړون یې له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی خو کیندنه د دوو دلیلونو له امله بنده شوې ده. د ښاغلي مفتي په خبره یو دلیل دا چې په تړون کې باید یو لړ حقوقي بدلونونه راشي او بل دا چې د دغه کان په ساحه کې لرغوني آثار موندل شوي دي. د وبل په دواړو ستونزو خبرې روانې دي او حل لارې به ورته وموندل شي. ښاغلی مطفی د آمو سیند د حوزې د نفت او ګازو استخراج هم مهمه اقتصادي پروژه وګڼله او ویې ویل چې له تاجکستان سره یو لړ تړونونه شوي او کارونه یې پر مخ روان دي. همداشان د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف یوه مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یادې پروژې تړون 100 کاله مخکې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغیزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه پروژې ټول لګښت سباندې 1 میلیارد ډالر تخمین شوی چې د افغانستان په خاوره کې د 200 میلیونو ډالرو د لګښت ژمنه نړیوال بانک کړی ده. له قرغیزستان نه پاکستان ته د کاسا زر برېښنایي پروژې لاینونه د افغانستان له 2 ولایتونو نه تر تورخم بندر پورې تیریږي. د دغه پروژې کارونه د مختلفو لاملونو له امله 100 کاله ځنډیدلي وو، خو د افغانستان په خاوره کې د چارو تړون تیر کال له 2 هندۍ کمپنیو سره لاسلیک شو. دا چې د یادې پروژې په کارونو کې څومره پرمختګ شوی د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وایي.
په 3 برخو ویشل شوی دا د پروژې تطبیق. د 2 برخو قرارداد لاسلیک شوی دی، ټیکنیکل سروې ټول روان دی، زنونو په برخه کې ویشل شوی دی. بله برخه یې د هغه کلیو کورو باندې چې دغه پایې تیریږي دغه سروې هم روانه ده چې د هغې د استملاک لپاره کوم امکانات باید هغوی ته ورکړ شي. صرف یو زون پاتې دی چې هغه به د ننګرهار سمت وي چې یا به د پاتپخ له لارې یا به د ننګرهار د عمومي سړک له لارې فیلنور باندې بحث روان دی.
د اقتصادي چارو پوهان یاد پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمې ګڼي او وایي چې کچېرې په بریالیتوب سره پلی شي په هیواد کې به تر ډېره حده د بیکارۍ ستونزه کمه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی د هیواد روانو ناامنیو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخلو ته په کتو ازادي راډیو ته وویل له دغو پروژو ناهیلي نه دي خو ناامني به یې پلي کول ټکني کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دا افغان بیسیم شرکت لاری د ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسېدلی سیمې سونه. بشیر حبیب زای د لوګر له عصري لیکي سخته واوره ووري. عبدالواحد مدقیق هم له لوګر لیکي له لسو بجو راهیسې په لوګر کې واوره وریشي. فضل کریم د پکتیا له ځازي اریوبه لیکي زموږ ولسوالۍ ته باید 3G انټرنیټ ورکړل شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي افغانان باید وطني میوې واخلي او وطني تولیدات وکاروي.